سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري سموږ د خبرونه ډېرې برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبري خو تر غوړندې د سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار اولګېدنی اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ایت کړ چې د نمرنی ارزونو لمخې د کندرنو تا ولکه ډالر پر زخت زیان اوخته د منډوي د بوتانو په مارکیټ کې د دغه اولګېدنې لامل د برېښنا شرطي بدل شوی په خبر پاڼه کې د اولګېدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغون کې بلل دي. دیمتروف چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پایل او ټاکل شوی سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسی د ناموجه جګړې د پېترسول په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه انګام دی. ټرمپ په نوومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسی په ګټه دی. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکتر لګند هتنه وجلی او لس نور ټپین کړی دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوال نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار څنګه وتلی او ډزې کړی دي. پولیسو ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او لا پاتو نورو سره یې تفنچوي. بریدګر تر برید وروسته لا وژل شو او ټپیان څخه د موبایلونو پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي. د ډزو ورته پیخه د دسمبر په شپږم هم شوه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپین شوي. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو ډلو لخوا رامنځته کیږي. د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لسګونه زره کسانو د تیر یک شنبه خونړۍ پیښې د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. روجرز لیکي چې پر ځای وخت ماښام شپږ بجې و څلوېښت دقیقې دغه چوپتیا په راډیوي او ټلویزیوني شبکو کې هم مراد شوه. د تیر یک شنبه په ماښام همدغه مهال دوه وسلوالو د یهودانو پر مذهبي مراسمو هوناکه ډزې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. د نننیو مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د استرالیا صدراعظم انتونی د بریټ په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 59 ګولونو په هلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه ویشکلن یرغلګر لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا یې رونالدو ترسره کوي. په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه، ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم کتار کې دی.
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخې شو. دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې حواله عمل مړه شول. په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سیدی ده هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېرې څرګند شي. دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې 6 کال تر اوسه شاوخوا 2 میلیونه او شپږ لکه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدل دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان وسم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د وسیدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شمرسیب. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه فاطمه بطخان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولی شو په هغه کې. یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست امنیت دی، اما سیاسی ابدیت نشته پکې. ډیر خلک د دې وجنه افغانستان د څو کلونو کې خوش کړای چې دوی یا د فکری لحاظه یا د قومي لحاظه یا د سمتي لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي، او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه وجه باندې دوی افغانستان خوش کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو د دې یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کیدای شي چې خلک مهاجرتونو ته وړي. بل خبره دغه د زده کړې مسله دی چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله دی چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خود دغه باد ارزیابي کې دغه باندې سر خلاص کې چې د دغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي، او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي د هغه د حل دپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، یعنی که خلک اونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نه شي اونه وژل سي.
اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوي چې دا څه باندې څلوېشت کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی هم یو څه افغانان هڅولې دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه چې ورسېب ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېخ کال کې کله چې په افغانستان کې د شوروي د لښکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ، او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي، دا غیر ممکن ده او نشي حل کولی. او بل په دغومره کلونو کې دوی داسې یو مدون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیواله باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د عودت په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادی مشکل لري، دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري، او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان، په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب ولتاته دوم ستام کارته دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي، د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي هغه ډېر مجبوره دي، ډېر مجبوره دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي، کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خاطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوڅ ته په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل، دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي وله، هغه د یخ له امله یا د واورې یا د باران له امله عمل ته ختم شوي دي، مړه شوي دي. نن ورځ د باسه سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفته به مدخن، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ شی هم نشته. شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري، هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاق نه یې له پاسپورټ سره راځي مرس کوښه. بیا کوم هغه کسان چې قاچاق دي او پاسپورټ نه لري، د هغو زندگی خو یو مخې سخته ده، ډیره سخته ده. اول کار نه پیدا کیږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کارانو ورته پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خواته ماموران یې نیسي پیسې ورنه شکوي، اردوګاته یو وړي عمل ته پراته وي، حداقل د کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي، د کډوالو شمیر تاسو ته وبخښي، تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابو بنول شوالي.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
ایران،
تهران. تهران،
تهران. نه
شیراز کې. شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وایده تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه ډیر فرق یې نه کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبی خلاصوی ده، لغونه وروسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر سب یو بل راپور، ځینې کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ دا به ډېر وي او کنه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې وو چې هر هیواد که به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق وو یا پناهندګي ومنل شو، دوی ته اجازه ورکوي که نه د همغه سرحد نه دوی بیرته دیپورتوي. یعنی دا پروسه ډېر سخت شوی، ځکه چې مخکې زموږ تاسې ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي، یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپارئ او په بار کې خوشي کوي، نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې مونږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو، او دا یو تراژیدي دی.
مننه اتمر صاحب. فاطمه محمد خان، په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب، شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شدي، هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي. بعضی کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي، یا شارکو کې دي، سیاغه جوشکاری دي، مختلف کارونه دي. ولی سل پیسه دي کې نیوی پیسه د کارونه ساختماني دي.
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه یې مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخه د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
کور په دې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې په اسنداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې د اخلي په هغه کې مثلا د اوتاک خرڅ ورکوي، یا د اسناد کرایي ورکوي، یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتون او پراته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زرا غوامي یو وزرا
وزدلته سوال دا دی چې آیا دغه وزرا اته زرا افغاني یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي، دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، کار وو سی چې هیڅ سړی دلته نشرات لګي ناراضي.
دلته بیرته اتمرسب څرنګه یعنی دغه واته زر افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي، اولته ډیر سخت ژوند ګالي، څه رقم دې ته زمینه مساعده ول آسانه نه دي چې دوی دغه واته زر افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګوري د نن په افغانستان کې کاری واقعا د اعتزار په خاطر څوک خپل فامیل نخوشی که خپل وطن نخوشی که اتوان اعتزار و زر و لز زر و پینزل زر دا خپل د نن په افغانستان کې پیدا کیږي. لیکن نو خبره ده دا چې آیا دغه د کار زمینه همدا اوس خلکو ته همدغومره قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ کومه ځای پورې چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې هم ډېر دی. بل خبره دا ده چې تاسې یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ. مونږ فنی کارګر بیخي نه لرو، یعنی کارګر مونږ هغه ته وایو چې مسلکی وي، مثلا ګلکاري، رنګمالي، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور مسلکی.
اتمر صاحب وبخښئ، په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ ستاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناهګاره به حساب کو، یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو، ګوري کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راتل، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به و د چې د بنګلادیش به و، دا ځکه یا د ایران نه به و، دا ځکه چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلي تاسو ما اوریدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیو نه نشید سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي وادونو سره تړون وکړ چې موږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی، دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري، اما کوم کارګر ته؟ حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي. که تاسو زما ارزو چې موږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکي کارګر نه دي، یعنی تخصصي حرفوي نه دي،
صرف فزیکي کار کولی شي.
فزیکي کار کولی شي، نو فزیکي کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه چې هغه کار خرابي. هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فني یې. اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسیا. دا دا او بل او بخشی اتمر سب دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلو تقریبا څو کال مخکې، وای دا مکتبونو ته 80% خلک هغه برخه وای له 12 مورسل له 12 مورسل چې فن او حرفه زده کی، او هغه 20% کې خلک به کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې څوک تعلیم کوي؟ یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي. همداسې نه ده؟
بله بله. ګوري یو مثال به زه تاسو ته، په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونو کې همداسې و، مثلا 45 کابل پوهنتون کې استاذي کړی، او خلته مالی دل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي. هیچا بل فاکولتی ته زړه نه ښه کاوه، ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمیسی ته.
وزارت نرس او قابلت دو چنده دری چنده ضرورت درلوده نسبت دکتر تا. لیکن اما که وقت که اگه دولتونه نه نرس دومره تینین که نه فارغ ورک او ده قابله دوی فقط دکتر فارغ او زکر چه دغه نظام هم دغه سی و چهار چوک امتیاز لری اگه خه امتیاز باید دغه تو رسید و دی شلکالو که هم دغه سی و چوکی حرفوی مکتب بیخی جور شوه اینه دکه جور شوه هم ده دیر کم لیکن داود خان به وقت که اول خود دغه سیستم ده تعلیم تربیت ده سی و چه مسلکی که ده یا تم سنف یا کانکور و یا ده دوله سنف سنف بل کانکور و اجتماعی نبا ساینس تا نشتلای ده ساینس نبا تخنیکی تا نشتلای ده یا ده اجتماعی نبا تخنیکی تا نشتلای ده طول کتگورایز که ده بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی د همغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د دسي نه بل ځي کې بل وزارت کې کار نشي کولی مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات علی کې کار کوو یا مثلا که د ژبې د برخه هم مثلا اکادمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې په دې ځای کو داسې نه وه چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار یا ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت
نه خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ وو هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولی نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله له بل دفتر ته به ورتلل مننه اتمر صاحب د یو دوه اوریدونکو انتظار پاته شول دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
سلامونه شبر صاحب
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو یې شرغله
او روغ او مننه روغ شوی ته مننه تم سلامونه شبر صاحب وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې چا په سلا باندې دغه تیر ورځ ما یو څه در خبر کړ چې ګډوډي تقریبا وګوره شي یو یو په دې چا ځدنې تقریبا وګوره چې بیا د چې کارت وګور کوي چې په باندې پیږه ده کار والا شي ده کار غي غم سوندو سری د خپل سوندو سری نو په ټوله کې دا مطلب څه خبر وکړه یان موږ د څه سم یو مخرنه جوړ کړه د شغل یې په لپاره نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شي یان به کار ګرځي دا وسه ته پز ده کی نو یا رنگ ماجی ده کی امسر وای رنگ ماجی ده کی تقریبا د شغل نه دي تقریبا هغه ته ښه ګټه اخیستل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب یو څه نه ده نو وګوره خارج هم چې د افغانان زی غیر قانوني نو دا خلک کارته وځي کې وګوره تقریبا ډېر څلور کله خلک وسره چې په استراب نه فازابي وسره دي ته شغل یې په وځ د کې یا زبور د کې یا نور کار عمر د کې نو بیا کله هغه وسره ستومانه یې افغانان وګوره په دغه خپل باندې وخت چې موږ ورو ده کوم څه نشي ویره شبر صاحب کې افغانان د کار دي ځوانان زمیان زمين کوټي دي یعنی په ټوله کې څنګه زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریب زمون شي دي تقریبا د سې هغه کې برخه اخلي یعنی دغه رنګ ماجی کې او هرنګ کاری کې نو زیاتره دکانو کې وینم ستر خانو کې نو هغه غره بیا دوه درې کاله بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوهیږي لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به ګرځي سي هغه وسی خلک دي تقریبا یو واسطي لري تقریبا د څه دغه کورنۍ خلک کې هغه بیا د څه
یو بل احمدی صاحب یو بل شم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه دومره گنجائش نه لري ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګور یو څوک پانتون وایي
بله
یو څوک پانتون وای دې ته نه ګوري چې زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار شته که نشته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سره هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لویه برخه خلک دې ته ګوري چې لدی دولسمه فارغی شي په دې چرت وهلې وارل مخې فکر کړی شي زه باید څه شی وایم چې ما ته کار راکې او په غلاره کې بیا څه ډوډۍ پیدا کړم نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي څه په ایران کې کوم کار شته مثلا د اوس فاطمه محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فاطمه محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند د شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی یو کنام د ورشو بیا کار کوي
شوبر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا په خوا راغلي دي په غو شرایط کې په وخت کې افغانانو مدارک چا درلودل چا د دې مثلا تولد د ایران څخه دي هغه خپل کار کې سب زده کړی ده. مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوکاری، لکه سنگینما، لکه الموتور بندی.